بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو د امریکا غا کاشنا رادیونه نن د سپین خبري روکراست پرونه کې تاسو ټول ته هرکلی وي. نن زمونږ د بحث موضوع دا چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات د بشریت ضد جنایت سره اندازه کیدلی شي. درنو اوریدونکو که چیرته د طالبانو د ډلې دا اقدامات د بشریت ضد جنایت ومنل شي د طالبانو د پاره به څه ډول پایلې ولري؟ موږ په دې بحث باندې لږ وروسته شروع کوو. البته د میلمنو نظر ما اخلو، خو تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا راډیو هم د دغې موضوع اړوند باندې د فیسبوک په پاڼه باندې، البته چې موږ دا پوښتنه شریکه کړې، خپل نظرونه یا پوښتنې که لرئ هم موږ سره شریک کړئ.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو آشنا، صدای امریکا، ژیلا نوریستم. امروز با آقای آشنا میزبان برنامه خواهیم بود که بحث در مورد وضعیت زنان افغان در افغانستان و گزارش تازه افغانستان با شما خواهیم داشت و در بحث ما مهمانای هم داریم که امیدوارم شما تا آخر برنامه با ما باشین و نظرات و سوالات و با ما شریک بسازین و با ما باشین. اما قبل از همه میپردازیم به آخرین اخبار از رویدادهای مربوط به افغانستان و جهان که همکارم به توجه شما میرسانم.
ویان احمد الله ارچیوال د منګولیا پلازمینه اولن باتور کې د شپږو هیوادونو خزینه بهرنوی چارو وزیرانو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره له طالبانو د افغان میرمنو پر وړاندې له خپلو سخت دریځو کړنلارو د لاس اخیستلو او هغو ته خپلې بنسټیزې ازادیانو ورکولو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولن باتور کې د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، سویلي افریقا او لختنشتاین بهرنیو چارو وزیرانو په یوې دوه ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو تر څنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ بللې. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه تازه پیغام کې له نړیوالو د افغان ښځو په ملاتړ د اقدام کولو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې هلته چې ښځې او نجونې د خپل جنسیت له کبله تعقیب او په نښه کېږي د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې مبارزه جریان لري. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ټویټر خپور شو لیکل شوي، افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ګیر پاتې دي له خپلو ټولو بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه محرومي دي. د افغانستان د تیر رژیم د ځینو سیاسي مشرانو لخوا د امریکا د ولسمشر جو بایډن څرګندونو ته په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان ویلي چې که چېرې طالبان د امریکا غلامان وي نو د دغه هیواد تر بندیزونو لاندې به نه راتلل. د امریکا ولسمشر جو بایډن د جمعې په ورځ ناوخته د یو خبریال پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې نوموړي ویلي وو چې القاعده به افغانستان کې نه وي او طالبان به له امریکا سره مرسته وکړي. بایډن د افغانستان په اړه ځان حق په جانب وبللو. د کډوالو نړیوال سازمان آیو ایم وای په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی. دغه ادارې په یو راپور کې ویلي د روان میلادي کال له اپریل تر مې میاشت پورې د مخکینۍ میاشتې په پرتله افغانستان ته د ایرانه د افغانانو تګ له شاوخوا 2500 څخه څه باندې 9000 ته اوچت شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وای په دې موده کې له افغانستان څخه ایران ته هم د افغانانو تګ راتګ له 15000 څخه څه د پاسه 23500 ته زیات شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبر ورکوي چې له افغانستان او پاکستان ته هم له اپریل تر مې میاشت پورې د ورغلو افغانانو شمیر له 2500 څخه شاوخوا 3400 ته لوړ شوی، خو له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو د شمیر په باب یې څه نه دي ویلي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د بلوچستان په شیرانی ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو ماموریت برید کې لږ تر لږه 3 پولیس او یو د ملیشا ځواک کارواکې وژل شوی. د شیرانی پولیسو مشر مشال راډیو ته ویلي چې بیګا د شپې شاوخوا 2 بجې وسلوالو په دانسر کې د پولیسو پر سر ماموریت راکټي برید وروسته ډزې کړي. د ده په خبره د ډزو په برید کې یو وسلوال هم وژل شوی. د اوکران یو پوځي چارواکی وايي روسیې تیره شپه تر 12 ورځنۍ وقفې وروسته پر پلازمینه کیپ او شاوخوا ساحو بیا د پیلوټ الوتکو برید کړی. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
اوکراین وايي په دغه برید کې په ایران کې د شاهد په نوم جوړې شوې اته د پیلوټ الوتکې او درې کروز توغندي شامل وو چې ویشتل شوې دي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپیکو په ټلګرام کې دا پر کیف د دښمن بل برید بللی ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر ویلیام برنز پرون شپه ویلي چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تباه کوونکی اغیز کړی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په فرانسه کې د اعتراضونو پر 15 شپه هم تر اوسه وضعیت کسان نیول شوي. پاریس، مارسی او لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو، لوټ دالان او رانیو کې زیات اغیزمن شوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال درمینن نن ویلي چې تیره شپه د قانون د تنفیذ د افسرانو د قاطعانه اقداماتو له کبله لږه قراري وه. د فرانسې لومړی وزیر الیزابت بورن ویلي په ټوله فرانسه کې 45,000 امنیتي ځواکونه او اوروژونکي ګمارل شوي. تیره سه شنبه د پلازمینې پاریس په نانتر سیمه کې د نایل په نوم یو 18 کلن زلمی چې په خټه الجزایری ده د یو پولیس په ډزو ووژل شو چې دې پیښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. د لوبلو ډګر وروستی خبر دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د بنګلادیش پر وړاندې 2 شلو ورځو سیالیو ته 16 کسیزه لوبډله اعلان کړه. نن یادې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دې سیالیو ته ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته رابللي. راشد خان د یادې لوبډلې د لوبډل مشر په توګه اعلان شوی. افغان لوبډله به د رواني میاشتې په 15 نیټه له بنګلادیش سره لومړی د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په نیمایي کې 2 شلو ورځې سیالۍ هم ولوبوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
بیا هم خراغلاست درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د مرکزی سټوډیو نه زمنګ غږ او ریزه سید سلیمان آشنا او زما همکار جیلا نوري نن د سپینې خبرې اړوکو راسپرونه کې ستاسو قربانی یو. او لکم چې مقدمه کې ذکر کړله، موږ ویل چې نن د بخښنې د نړیوال سازمان چې ویلي دی په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات د بشریت ضد جنایت سره اندازه کېدلی شي. په دې موضوع باندې موږ د خپلو میلمنو نظرونه اخلو. زمنګ سره ملمانه پستو په چې کوشش کو وصل شي یو جیلانی زواک سیب دی چې د لیکوال او ژورنالیست دی، او بل ملما به موږ سره محب طایب سیب وسی چې د پژنیو کې د افغانستان د سفارت مستشار دی. خدای دې کې چې موږ سره وصل وسی. جیلا جان فکر کوم تروسه فکر کوم ملمانه لانه دی وصل شوی.
قسم شما اشاره کردین موضوع برنامه ما بحث در مورد وضعیت زنان و دختران افغان در حکومت طالبان است که گزارش تازه افه بلبل گفته که برخی از اقدامات طالبان برابر زنان علیه جنایت علیه بشریت خواندن، و در گزارش همچنان آمده که زنان و دختران افغان از حقوق آزادی اصلیشان محروم ساخته شدن و دیگر اجازه فعالیت و مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی ندارن، صداشان خاموش شده، رویشان نابود شده و فرصت‌های آموزشی پیشرفت نیست از اونا گرفته شده که از پوشیدن لباس و تردد آزادانه هم منع شدن. در حالی که طالبان میگن که مسائل وضعیت زنا مسائل داخلی است و اونا نمیخوان که جامعه جهانی در این مسئله دخالت کنه، و باز هم عفو بلبل از جامعه جهانی خواسته که در این مسئله باید که دخالت کنن و اقدامات طالبان را اونا را مسئول قرار بدن که همچون اقدامات در باره زنا اعمال نکنن. امیدوارم مهمان ما با ما وصل
زمانگا باشه. تخنیکی همکاران منتوی چه دوی کوشش کی چې ملمانه زمنګ وصل شي چې موږ خپل بحث پیل کو. اما تر هغه چې بحث پیلېږي، دا پښتنه یو چونډیره باریکی په دغه بحث کې شته چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هغه د سویلی چې دغه چې طالبانو کم اقدامات کړي دا ممکن، یعنی د سې تایید نه دی، ممکن وي چې ډیر ورتواله لري دغه بشریت ضد جنایتونو سره چې د انسانانو په وړاندې چې محدودیتونه وضع کوي، هغه ازادي چې قانوني دی هغه محرومیږي، یا د نړیوالو میثاقونو په چوکاټ کې چې کوم حقوق لري دا غینه محروم شي، چې تعلیم او کار یو د نړیوالو نورمونو نه دي چې هر انسان حق لري چې تعلیم وکړي او حق لري د کار کولو حق لري. نو پام دی وجبان خوزن نړیوال قوانین شته ورڅوک چې دغه نړیوالو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو د سازمان غړیتوب لري اغه د تجمن هیوادونه ګڼل کیږي دولتونه چې باید دغه عملی کی او د تعلیم زمينه ټولو د پاره مسایده کی منګ سره د دې چې د طالبانو په متواتر د ریزونو او کانفرنسونو کې دا مطرح کړی دي چې هر هیواد د خپل چوکاټ د خپل ارزښتونو یا د خپل اصول او عقایدو په چوکاټ کې ځان د پاره قوانين وزکه یو دوی وی چې زمون د اسلام د دین یعنی شرعي چوکاټ کې موږ خپل ارزښت جوړو هغه د پاره نو فکر کوم یو ملمس موږ وصل دي زواک سیب جیلانی زواک سیب تاسو موږ غاغوري ستړي مشي
سلامت
سیمانو نابلی و اورم کور ودان منګ به کوشش وکړو چې زمنګ بل ملمم موهب طيب سیبم وصل شي خطرغي چې وصل کیږي زبا ستاسو نظر واخلم یو پختنه به شریک کم زو اکسپټ تاسو سره
سلام
اخر جیلانی زو خوشاله ده برنامه مو بله شیلا جان سلام علیکی غوښتلو کی تاسو سره ستړي مشیم وای
سلامونه
په خیر مننه کیدې شي به هغه يم پختنه ولري خو ترغي چې با نور ملماز منګ وصل شي زدا یو نظر ستاسو اخلم چې مثلا تاسو دا د بخن نړیوال سازمان راپور واوري د خصوصا دا موضوع چې د طالبانو دغه کړنی چې هغه د خزو د کار محدودیت او یادونکو د تعلیم محدودیت د 2 کالو تقریبا دا ویلي دي چې کیدلی شي دا د بشریت ضد جنایت کې په اندازه باندې وګڼل شي یعنی دا تر نړیوال میثاقونه شته دي چې ځنې اعمال د دولتونو یا د حاکمیتونو هغه د بشریت ضد جنایتونو کې حسابي ستاسو په نظر باندې کچیرته د طالبانو د ډلې دغه اقدامات رښتیا د بشریت ضد جنایت وګڼل شي طالبانو ته وایي عواقب څه یې زو اکسپټ ستاسو په معلومات
ها
اول
خو
زه غواړم
وایم چې دا واقعاً د بشریت ضد جنایت دی ځکه د افغانستان نیمه نفوس یو غټ شمېر انسانان دا غي د ډېر اساسي او ابتدایي حقونو نه تاسو محروموي هغه د تعلیم د حق نه محروموي هغه د کار د حق نه محروموي هغه د بیرون وتلو د حق نه محروموي هغه د تفریح د حق نه محروموي فقط کې هغه تاسو په زندان کې ساتي دا زندان چې هغه هیڅ جرم نه وکړي هیڅ ګناه نه لري او داغه ګنا او جرم یوازې دا چې هغه خزه ده هغه د شریعت کې راولي چې د ټول مملکت ورته زندان کوي نو دا یو واقع دا یو جنایت دی او تاسو یې دا واقع په اړه خبرو وکړل ښکاره خبره ده چې طالبان هم دغه رقم پالیسۍ ته ادامه ورکړي سخت دې دي ته ادامه ورکړي نه یوازې د خپلو حقوق بلکې د ټول وګړو انساني حقوقونه په پام کې نه ساتي هغه د پخولاندې کې نو په نړیوالو ټولنې کې په دغه دای به اوسې دی نشي یعنی دلته خپل ژوند نه ممکن کیږي ته نشې کولای نړۍ کې یوازې اوسې ته نشې کولای بیا نړۍ کې داسې اوسې چې د ټولو قوانینو خلاف د ټولو بشري حقوقو خلاف ته دلته ژوند کې او نړۍ سره د رابطه مونږ دی نو ته به نړۍ سره د رابطه بیا نشې درلودلې یوازې به یو د عوامل نه چې افغانستان ترس پوری د طالبانو حاکمیت تر سیاست د پیژندل شوی هغه د دې عمده پالیسیان دي نو د دې مطلب به دای چې افغانستان به منځوي دی افغانستان به یوازې دی پر اساس دې څوک نه پیژني کاره خبره ده چې دا غي د خپل نور نتایج دي تجارت په تکرانیږي لاکړه ورکړه په تکرانیږي افغانستان د خلکو سره ډیره بد برخه واغره بد افته دي مسلې ده چې د افغانستان خلک دغه سیاستونو قرباني کیږي د ویښونه د طالبانو د سیاستونو په نتیجه کې د افغانستان خلک او خصوصا خزي د داسې حالت سره مخ دي چې هغه د دې ټول حقوق سلب شوي دي د په لغه معنا کې افغانستان منځوي کیږي افغانستان پر اسمت نه پیژندل کیږي او نړۍ رابطه خپل قطع کوي راکړه ورکه قطع کوي او مرسته قطع کوي نو دا غي قرباني د افغانستان عام خلک کوي نو زه فکر کوم چې دا یو د درن نتایج په ټول نه زیات په اول د افغانستان خلکو ته یو کار خبره ده چې د حکومت دا واقع یو فکر کوي چې موږ د دغه واد واز مون پلاس کې له مسوکیت له خلکو په وړاندې نو د دې نتایج په دغه حکومت ته به یوازې بلی او مشکلات تر
پام. نو طالبان خدا وای چې دا زمون کورنۍ کار دی او بس د دې کې د خارجيانو څخه مداخله نه کوي. فکر کوي چې په دغه مداخلي مخنیوي په معنا دوی په خپل افغانستان انزوا کې ساتي کڅنګ.
دا پټې نه چې منطق نه کړه چې دا زما کورنۍ مسله ده. ته به یو ستر جنایت په خپل کور کې کوي. دغه فزیک شخصي له مسله ده د کلی په سطح باندې د کلی کور په سطح باندې ونیسو. که په یو کور کې ډېر واضح څرګند جنایت د یو چا په وړاندې کېږي، یو بد ظلم روان وي، نو تاسو فکر نه کوئ چې د همسایګان به مداخله کوي. همسایګان به په دې کې سرند دي او کوشش به کوي چې دا ځای مخه ونیسي.
واضح خبره ده چې کوي خصوصا نړیوال سټیج کې خصل پسل کوي.
هم دغه څه دا خو ګورم انسانان په یوازې ژوند نشي کولی اجتماعي څنګه چې جنایت کېږي نور انسانان مکلفیت لري چې دغه جنایت مخه ونیسي. نو ته که دا وایې چې زه به جنایت کوم، ته که دا وایې چې زه به حقوق د پښو لاندې کوم، زه به ټول مملکت به ورته زندان ګرځوم او څوک دې مداخله نه کوي، نو دا کار نه کېږي. دا په زوره مداخله ته دعوت ورکول دي، په زوره نړیوال دغه خواته وړل دي چې هغه افغانستان یوازې کې منځوي کې او بیا په نتیجه کې د افغانستان خلک قرباني شي.
آقای زوک، یک مسئله بسیار مهم شما توضیح دادن و در گزارش بین الملل خواسته شده که جامعه جهانی طالبان مسئول اعمالشان قرار بدن و اقدامات خشن در برابر زنان جلوگیری کنن. به نظر شما از چی طریق این مسئله عملی خواهد بود؟
مننه. لکه څنګه چې دلته ویل شوی دی، باید قانون جوړونه وشي په دې کې افغانستان د ټولو نړیوالو میثاقونو او کنوانسیونونو غړیتوب لري. دغه کنوانسیونونه افغانستان د مخه منلی دي او په دې خاطر د افغانستان حکومت مکلف دی چې هغه عملی کړي. نو مختلفې لارې لرلی شي، ملګري ملتونه او نور هیوادونه کولی شي چې یعنی د افغانستان حکومت او طالبان دې ته اړ باسي. مثلا د دوی په سفرونو باندې بندیز لګېدلی شي، د دوی تک را تک باندې بندیز لګېدلی شي. نورې دغسې لارې دي چې د هغې د لارې نه دوی مجبورولی شي هغه هیوادونه چې دوی سره مرسته کوي هغې د دغې بندیزونو په دایره کې راتلی شي، تر څو طالبان مجبور کړی شي چې دوی خپل پالیسګانو ته تغیر ورکړي. بشریت آیا سیل پکې؟ دا یو ډېره مهمه خبره ده. یو دي کې جنایت کېږي، جنایت روان دی، نو د بشریت مسله مسؤلیت او مکلفیت دی. آیا همدغه دی چې یوازې پرېږدي تیل وکړي او که نه اقدام وکړي؟ نو زه فکر کوم چې په دې اړه د قانوني لارو نه ټول ممکن اقدامات چې طالبان مجبور کړی شي تر څو خپل ستراتیژیک پالیسیو کې او د خپل ځوت پالیسیو کې د انسان ځوت پالیسیو کې تقریر ولی هغه کومه باید وایي.
مننه. فکر کوم زمنګ دری ملما، یعنی او بخی دری ملما میول چې یعنی پښتنې ته دری کې کو محب طيب صاحب موږ سره وصل شوې ده. فکر کوم طيب صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام اوري. اشنا
سلام علیکم. من سلام سره
شماره. مننه. په خیر را لې چيلا جان، زم پیش قدميونه کوم تاسو پښتنې کوله او بخی
آقای محب طيب مستشار نمایندګي دایمي افغانستان در جنې میمن مسر خوش آمدین در برنامه ما. امروز بحث ما در مورد گزارش تازه اف بلمره در مورد ادامه آزار و اذیت زنان و دختران افغان بخاطر جنسیتشون و حذف سیستماتیک از نوع جامعه است که اف بلمره این نوع اقدامات طالبان را جنایت علیه بشریت قلم داد کردن. نظر شما در کل در مورد گزارش چی است؟ نظر یکی از مهمان دیگه ما را شنیدیم، نظر شما در مورد چی است؟
خب متاسفانه آنچه که در افغانستان به زنان و دختران میگذره جدا یک اپارتاید جنسیتی است. یک وضعیت است که نظیرش در جهان وجود نداره که زن به این شکل سیستماتیک و بسیار خواسته شده از تمام زوایای زندگی حذف شود. فکر کنم که پیام امینستی اینترنشنال به ادامه گزارش یک موقع بساند میخواین یادآوری بکنن، چون فعلا شورای حقوق بشر هم در حال جلسه است. من فکر میکنم که یک جمع مثل نهادهای حقوق بشری، امینیستی و فعالین حقوق بشر و حقوق زن افغانستان اگر دست و آستین بر نزنن و مقابله علیه امی استبدادی که جریان داره این به شکل مؤثر و درستش به پیش نگیرن و به امید کشورها و پالیسی های کشورها و قسمت افغانستان و زنان و دختران افغانستان باشند، خیلی دیر خواهد شد و متاسفانه که این زجره زنها یک مدت زیاد در افغانستان مجبور هستن تحمل کنند.
درست، مننه طیب صاحب. یو بل موضوع چې یاد کو، نن یعنی نن یک شنبه چې د جولای دویمه نیټه ده، تقریبا 1450 ورځ ده چې د نجونو پوهنتونونه بند دي او د عالی تحصیلاتو نه منع شوي دي، چې دا تر ټولو نه یو جدي موضوع ګڼل کیږي او په ډیرو بیرون هیوادونو کې، یعنی په پوهنتونونو کې، په غټو غټو تحقیقاتي مرکزونو کې په دې بحث روان دی. ځواک صاحب، غوښتل مې ستاسې نظر پر واخلم. په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کلونو کې د نجونو د روزنې یا د عالی تحصیلاتو شمیر تقریبا زرهاو، یعنی لسګونو زرو ته رسیدو، چې ټولنې ته خدمات عرضه کول په مختلفو برخو کې. که چیرته دا ډول یو لوی اکثریت همداسې محروم پاتې شي، تاسو راتلونکي څو کلونه چې افغانستان ضرورت لري خپلو افغان ولستو خلکو ته، څه تی چې لري هغوی بار ځي او څه چې په افغانستان کې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي، او که څوک همدا اوس پوهنتون ته مانارینه هم ځي، کیفیت د درسې دومره ټیټ او کته دی چې هغه شاید د نن عصر ضرورتونه پوره نه کړي. د افغانستان راتلونکي لنډه راتلونکي او خصوصا نوي نسل ته څه ډول یو وضعیت انځوروئ؟ تاسو څه فکر کوئ څنګه وضعیت سره به ګیر شي؟ او بخی پختنه می زواک سیب نو تایب سیب زستاسو تبصیرم بی آورم دیر. او بخی زواک سیب باول جواب را کی بی با تاسو تبصیر اخپلاو که جواب را کی
من. یو دیر تورتم انظور رندی که در کم وضیعت چی دی مقصد جونی در تعلیم ناو در کار نامانی کری دی، نو دخو کار خبره دا چی بحین توگه در تحمل نده. تاسو ګوري ډېر کورنۍ یوازې په همده خاطر چې د دوی لورګانې تحصیل نشي کولی، کار نشي کولی، بیرون نشي وتلی، تفریح حق نه لري، زندان لکه څوک چې یو زندان کې اوسېږي دغسې وضعیت سره مخ دي، دوی د هېواد نه وځي. نو په کوم غټ شمېر چې افغانان د هېواد نه وځي، د هغو خپل نتایج دي، دا خپله یو فاجعه ده چې د افغانستان خلکو سره مخ دي او د هېواد نه وتل هم نن سبا یو ډیر ستونزمنه مسله ده. هم په ګاونډي هیوادونو کې، هم په نورو هیوادونو ته ورته یو ستونزمن او د فاجعې سره مل یو حالت دی. د ده په خوا کې بل یو ستر مصیبت چې د افغانستان خلکو ته راولي، په دغه پالیسیو لکه ما چې مخکې وویلې، طالبان نشي کولی چې دنیا سره اړیکې خپلې پراخې کړي، په رسمیت وپېژندل شي. نو دا کې په نتیجه کې افغانستان مو د قصې منځګړي پاتې وي. یو شی چې زه غواړم یاد کړم او ډېر مهم بحث دی، آیا طالبان د بندیز لکه څنګه چې دوی پکاره وایي چې د اسلامي احکاماتو په اساس د شریعت حکم دغه څه دی؟ شریعت حکم قطعاً دغه څه نه دی. د افغانستان تعلیمي سیستم په خوانم په هیڅ وجه باندې د اسلام د احکاماتو سره په مغایرت کې نه و. د نجونو تعلیم تاسو وګورئ، حتی د افغانستان کې تر دولسم پورې په هلکانو جنکۍ جدا جدا درسونه ویل دي. د دې یونیفورم په هېڅ وجه باندې په داسې شکل نه و چې موږ ویو د شریعت سره د خلاف یو. لیکن زه د ده شاته سیاسي عمل ګورم، نه ایدیولوژیک او فکري.
سیاسي څه مطلب؟ د خپل طالبانو د خوانه که د بل چا د خوانه؟
اجازه راکړئ، افغانستان باید منځوي وي او فقط د دې ټول ارتباطي چینل باید خاصو کړی او خاصو خلکو سره وي، پاکستان سره وي. نو زه فکر کوم د دې شاته سیاسي هدف زیات دی تر دې چې فکري او ایدیولوژیک وي. دغه علما چې د دې خبرو ملاتړ کوي، د طالبانو استادان دي پاکستان کې، د دې ټولو ولادونو په پوهنتونونو کې درس وایي. پله د طالب مشرانو لورګانې د اسلام آباد پوهنتون کې او د قطر پوهنتونونو کې درس وي نو دا خبره ایدیولوژي کنه دا خبره فکری او مذهبي بنیاد نه لري خبره دا نه ده چې د شریعت حکم ده زه فکر کوم چې دا یو سیاسي تصمیم ده ترڅو افغانستان مذهبي وساتل شي مننه
مننه طيب سب تاسو هم تبصره لرلو بخی محکمه ستاسو خبرې قطع کړې مهرباني تاسو نظر اخلم
آشنا سب من میخوایم فقط اضافه بکنم به گپای میمون محترمتون که طالبات این وقتا مثلا نگان آمار ارقام و استاتستیک هایی که در مورد افغانستان در پلتفرم های مختلف نشر میشه این با افتخار نشر میکنن وقتی که یک دستاورد ببینن در او مثلا من امروز متوجه شدم که از ریت انفلیشن اینا سخنگوی شد یا هر کسی که بود
بله
ریتویت کرده بود و افتخار میکرد که مثلا 1% بوده این مثلا 11
-1%
-1% مسئله ایست که اگر اینا واقعا به همین مسائل اهمیت میدن که چطور میتونی نصف جامعه را از روند و از امون چرخش و سیقل اقتصادی بیرون بکشی و بعد از او بگویی که ما هنوز در یک مسیر خوب هستیم یعنی من نمی فهمم که این ذهنیت واقعا از کجا آب می خوره تو چطور می تونی ادعا بکنی که بله ما در پای اقتصاد و رفاه مردم افغانستان هستن اما نصف نفوسی کشور در خانه بشینن و هیچ حرکت و هیچ کار هیچ تولید برای بهبودی وضعیت خودشان خانوادهشان جامعهشان وطنشان کشورشان نداشته باشه از اون لحاظ من فکر میکنم که طالبا بر علاوه که با خودشان حتی در تناقض هستن اینا یک ظلم شدید سر هر بجز از من نمی فهمم جز گروه خودشان یا افرادی که بسیار نزدیک خودشان هستن اینا دیگه هر آن کسی که در افغانستان امروز هوا تنفس میکنه و زندگی میکنه متاسفانه زیر جبر و اجبار است و این جبر و اجبار وزن ثقیلتر روش متاسفانه زنان و دختران افغانستان حمل میکنن ما فکر میکنم این گزارش که شما در موردش بعد برگزار کردین چند مورد را پیشنهاد میکنه برای نهادهای بین المللی حقوق بشری برای کشورها و برای سایر کسایی که دسترسی دارن به میکانیزم های بین المللی من فکر میکنم که ما من حیث شهروندهای افغانستان من بعد دیگه کار معامی باشه که توصیه های گزارش در قسمت عملی شدنش کدام راهکار استفاده بکنه مثلا موضوع یونیورسال جوریسدیکشن است ای باید پیگیری شه موضوع یزی که با دفتر سارانوال آی سی سی ما چطور خود مرتبط بسازیم و در تحقیقاتی که جریان داره مسئله آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران که جزء اساسنامه روم هم است اینه چطور یک بود اصلی تحقیقات در حال جریان قرار بده و مسئله سوم ما راهکارهایی را پیدا بکنیم که شکایات مردم ما را از نقض شدید حقوق بشر این به میکانیزم های موجود برسانیم تا از این طریق بتانیم در سیاست های دولت ها و در مراوداتشان با گروه طالبا تغییر وارد بکنیم
سه منون
با اجازه آقای شنوگر چه آقای زواک تا حد در این مورد بحث کرد که تصمیم طالبا یک تصمیم سیاسی است به نظر شما طالبا که گزارش های مکرر نهادهای مدافع حقوق بشر رد میکنن و میگن که موضوع زنان بحث داخلی است و چند روز قبل رهبر طالبا گفت که فضای امن و فضای درست برای زنان افغان در افغانستان فراهم ساختن شما چی فکر میکنین که با وجود واکنش ها چقدر اقدامات عملی میشه در برابر تصمیم طالبا از طرف جامعه جهانی گرفته شد
نوری شد فضای امنه که رهبر طالبان میگه برای زنان برگزار کردن امو تنفس کردن اکسیژن است که اونا میتونن که اکسیژن تنفس بکنن این تعریف از فضای امن در جهانی که امروز ما و شما زندگی میکنیم اصلا یعنی کاربرد نداره و کسی به این باور نیست که مثلا چیزی را که طالبا برای زنان فعلا به عنوان فضای امن و خور مردم میتن یک فضای امن است. زنان هم میتونه مثلا باور بکنن که من میاله در فکر مجسم میشوزم یک زنی که هیچ مرد کلان نداره یا از هر نگاه یک طفل داره و هیچ طور میتونه که هیچی آجاتشه مرفوع بسازه در صورت که بدون محرم بیرون رفته نمیتونن یا سفر کرده نمیتونن. مثل از این گپای زیاد من هنوزم به این فکر نیستم که مسئله کار که طالبان میکنه زیاد جنبی سیاسی هم داشته باشه، یعنی از بیرون دکته شوه. کشورهای قومی از اینا هستن خودشان در بسیار سطح بلند زنان نماینده هایشان هستن و در مذاکرات از طرف این کشورها شرکت میکنن و این با افتخار در مجامع بین المللی اونا میگن. امی فیلت که با شما صحبت میکنم وزیر خارجی پاکستان در ژاپن به سر میبره و در حیاتی که حضور داره 6-7 نفر زنها هستن اونجا. از اون لحاظ من فکر میکنم که ای بر ماست مردم افغانستان، مخصوصا مردان افغانستان که در مقابل ظلمی که طالبان میخواه و زنان و دختران در افغانستان تحمیل بکنن با پا بخیزیم و ایره به هر شکل و انواعش که از رد بکنیم و در مقابلش برای راه های حل پیشنهاد بکنیم، صحبت بکنیم و از طریق مختلف سعی کنیم که تأثیر گذار باشیم.
تشکر طیب صاحب، مننه کور ودان. یو تکی چی یاد کو مغد تاسو چند پاکستان یادونو کرده یا نورو هیوادونو د طالبانو ډیر څرګند دریز امدا او چې منګه د یعنی یو دا چې امر سانی پوري دا محدودیتونه دي قاطع نه دی ویلي چې موږ هیڅ کله به اجازه غن نه ورکو، او دویم دا چې دوی دوه درې مورید د دې د بیرته پرانستلو یعنی د نجونو د لیسو او همداشان د پانتونونو د خلاص د پرانستلو چې نجونی تحصیلاتو کې وای چې یو چاپیریال چې موږ غواړو چې هغه زموږ د فرهنګ او د شریعت مطابق موږ ایجاد کو پستاغی نه بوشي، چې په عامه اصطلاح د تحصیلات علی مسئول وزیر د پارتیشن خبره کوي چې دلته یو جدایی باید راوړل شي چې نجونې جدایی او په شریعي لباس کې او نارینه جدایی. نو تر اوسه پورې د دوه کالې پورې شو تقریبا دا شرایط تر اوسه نه دي مساعد کړي ځکه خو محدود پاتې دي. زواک صاحب، یو بل موضوع چې هغه د طالبانو په وړاندې چون زمونږ نن د بحث اصلي موضوع دا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان دا ډول اعمال د بشریت ضد جنایاتو کې حسابي، او تر دې مخکې د طالبانو په ډله کې داسې افراد شته چې تر 1500 ډیر دي چې هغه په دې تیرو کلونو کې هم داسې اعمالو په وجه باندې په محدودیتونو لستونو کې شامل دي، په تور لستونو کې شامل دي او په هغوی بندیزونه هم لګېدلې دي. ستاسو په نظر باندې که چیرته نړیواله ټولنه غواړي په مشترک د طالبانو په وړاندې یو بل اقدام وکړي او همداسې محدودیتونه وضع کوي، تر اوسه پورې هغه تیرو محدودیتونه چې پې لګېدلي څه تاثیر یې درلودو چې دینه وروسته به یې مثلا ولري؟
اول خو زه فقط یو لږ وضاحت د خپلې خبرې چې زما هدف دا نه و چې پاکستان په فکري لحاظ د جنکو د تعلیم مخالف دی یا د ښځو د ازادۍ مخالف دی، نه دا نه ده. افغانستان انزوا کې ساتلو په خاطر باندې طالبان تشویقیږي، د دې ملاتړ کېږي چې افغانستان داسې پالیسیګانې جوړې کړي چې یوه برخه د ښځو مسله ده، دغه پخوا کې نور مسایل هم دي، تر څو افغانستان منځوي وي او طالبان متکي وي په پاکستان باندې. نړۍ سره د رابطې لار پاکستان وي، دا کار پاکستان مخکې هم کوو اوس هم کوو. طبعاً پاکستان غواړي چې افغانستان دغه اوسنی حکومت چې دی دغه په کنټرول کې ولري، او د هغې لار دا ده چې دوی د جهان سره او د نور چا سره رابطه ونه لري.
یعنی ستاسو وینا دا ده چې د طالبانو حکومت یو ډول نه، یو ډول د پاکستان تحت الحمایه حکومت دی؟
د خبرې کې شک نشته، کنه مطلب دا خو بالکل او پاکستان باندې سره حالت وساتي که طالبان نړۍ سره رابطه پیدا کړي، طالبان نړۍ په رسمیت وپېژني او دغه احتیاج نه چې اوس طالبان پاکستان ته لیږي ځان خلاص کړي، نو دا تحت الحمایه کې خو به بې اخلاصه شي. بیا به رابطه فرق پیدا کی بیا په پاکستان ته څنګه شي کوم د ستراتیژي کوم پالیسی چې دی لري او اهداف چې لري چې هغه فاصله شي نو په دغه خاطر دا حکومت چې سیاسي اړخ دې قبیله نسبت ایدئولوژیک او فکری تاسو ګوري تاسو خپل معلومات لري د ژورنالیست په توګه چې د ډیرو د مهمو طالب مشرانو لورګانې په پانتونونو کې درس وي او ښه خبره ده چې درس وي نو په دې خوشاله مو چې د دې لورګانې په پانتونونو کې درس وي د اسلام آباد په پانتونونو کې درس وي قطر کې وي چې د دې ولادونو درس وي دا ښه خبره ده نو یعنی فکری خبره نه ده ایدئولوژي خبره نه ده دا څه نه ده چې اسلامي شریعت چې نو کو د تعلیم خلاف ده که دا څه وي په ټول اسلامي نړۍ کې به خزانه پر خود کې ولې چې درس وي خبره دا نه ده خبره سیاسي ده نسبت ایدئولوژي ته فکر نه
صحیح
تاسو په ستنه وکړل چې بندیزونه به څه وکړي دا یو مهمه مسله ده خبره دا اوس طالبانو پالیسۍ د دې په اړه د انساني حقوقو خلاف خبره ده په دغه اړه د ترهګرۍ ویره شته نو طالبانو سره نو یعنی دا ممکن نه ده چې نړۍ ورته وګورو په دغه خپل حالت پریږدي د بلې خوا نه د افغانستان خلک باید قرباني نه شي مثلا که بندیزونه دا بندیزونه وای څه قبولې ولګو چې د دې تاوان خو طالب د ورسیږي حکومت د ورسیږي لیکن د افغانستان خلک دا غي د تاوان نه وساتل شي د افغانستان خلک چې به دا نه مظلوم دي به دا نه د ډیرو سخت شرایط سره مخ دي کار نشته روزګار نشته اقتصاد د خلکو خراب دی ډیر طالبانو بندیزونه ژوند سخت کړی دی او دا هغه په پای کې چې د نړیوالو بندیزونو په داسې شکل وی چې دا هغه اغیز د طالبانو د حکومت په ځای په خلکو باندې زیات وي نو دا هم بیا د بشري حقوقو خلاف خبره ده ځکه چې بشر ته موږ ضرر رسو نو دا ډېر دقیق یو سنجش غواړي زه یو بل شی چې غواړم هغه طالبان اعتقاد پدې کې چې د شری احکاماتو په اساس موږ د احکامات یو زه وایم چې موږ افغانان او نړیوال اسلامي نړۍ په زیاته فعال او متحرک کو پدې چې دا وایي طالبان ته دا خبره ده چې سچ طالب کوي دا اسلامي نه دي دا د اسلام احکامات نه دي اسلام که وایي چې اول چې دا شوی دی هغه د احکامات
خو طالبان خو نه ردی چې تعلیم غنه منه دی زواک صاحب طالبان دا وی چې مونږه چاپیریال نه لرو د سیمه مسونه چنجونی او دوی راوزی
خبره منلو ول نه ده کنه دا چاپیریال چې د طالبانو د حکومت دا اول وخت نه نیولې تر اوسه پورې ټول نشو د اسلام کوم چاپیریال وایي خبره دا ده چې د وسمو افغانانی د افغانستان کنټرول ته معلوم دی البته مکتب کې څه خبره روانه و چې هغه د اسلام خلاف دا چاپیریال کې څه نقصو هیڅ د مورد نشته دی چې هغه په مکتب کې افغانستان کې هغه د اسلام د احکاماتو خلاف وګڼي دا ټول څه پورې مکتب دی ولې بند کو البته خدایانو چې نو کو سیلونه به دا غنم چې دا وکړه دا د هیڅ کې
بله
حالدا چې دام د اسلام یعنی دغه مشکل څه ده
تشکر
او خبره د اسلام نه ده
او که زه تشکر
کوم ته نه ده
دا مبد بس تحصیل زنه دختره صحبت زیات شد یک مسئله مهمه که تا حد روش کمتر بس شد مسئله پارتیات جنسیتی در افغانستان است که گزارش های اخیر ملل متحد به او تا حد در وضعیت جاری زنهای افغان میگن پارتیات جنسیتی در نشست اخیر که بسیار خوبه شد سازمان ملل متحد هم همچون تعویضات اقدامات طالبان را پارتیات جنسیتی خواندن یعنی تا حد ممکن اما همزمان این مسئله در افغانستان جریان داره طالبان تشنه برای رسمی شناختن هستن از یک طرف قسمی که شما هم اشاره کردین پاکستان رومی طالبان است و در اوج دختران زنان آزاد هستن اما کدام محدودیت به اونها اعمال نشده است من میخواستم از آقای طیب بپرسم که بحث پارتیات جنسیتی که باز میشه این مثلا چقدر ربط میگیره به رسمی شناختن طالبا فکر میکنید در صورتی که طالبا تا حد رفتار خود تغییر بدن نزدیک میشن به مشروعیت پیدا کردن در افغانستان
خانم نوری همین گزارش امنیستی اینترنشنال که امروز بحث شما رو میشد بعد از اینکه گزارش نشر شد گزارش مشترک گزارشگر حقوق بشر افغانستان آقای ریچارد بنت و گروه کاری برای تبعیض زنان هم به شورا پیشکش شد که در تقریبا روز اول شورای حقوق بشر هم این جلسه که فعلا جریان داره یک بحث بسیار جدی سری گزارش بود که تقریبا تمام کشورها بشمول کشورهای اسلامی هم در این بحث شرکت کردن و نقطه نظراتشان گفتن. در این گزارش یکی از پیشنهادات همی است که مسئله تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران در افغانستان در اساسنامه روم شامل است به عنوان جندر پرسیکیوشن یا همو تبعیض سیستماتیک که او یک تحقیقات از جریان داره. پیشنهاد جدیدی که گزارشگر بر افغانستان و گروه کاری کردن این بود که موضوع اپارتاد جنسیتی را جامعه جهانی شامل لیتراتور حقوق بین الملل بسازد که وضعیتی که در افغانستان جریان داره بر علیه زنان و دختران کاملا همون وضعیتی است که رژیم اپارتایدی در افریقای جنوبی برای مردم پیاده میکرد از نگاه نژادی. این بحث و خواسته شد که از شورا خواستن که یک گزارش در مسئله اپارتاید جنسیتی باید تهیه شود. روی از این کار جریان داره. قرار است که در نشست سپتامبر ماموریت گزارشگر ویژه یک بار دیگر در دستور کار شورای حقوق بشر قرار بگیره و در او قطعنامه به همین موضوع هم پرداخته خواهد شد که شورای حقوق بشر این موضوع را به چی ترتیبی و پیش میگیره تا این که از نگاه حقوق بین الملل بر اکمیت شناخته شود. اما این که عواقب از این به وضعیت چطور است و بر طالبات چی تأثیر گذاری میکنه یا در قسمت جلوگیری از وضعیت که فعلا زنان و دختران در او قرار دارن چی نفع میرسانه، هنوز یک کمی وقت تر است که در موردش بحث کنیم.
مننه طایب صاحب، ډیر مشرح معلومات ورکړل. ځواک صاحب، یو بل موضوع چې د طالبانو د حاکمیت په اړوند باندې ده، دوی په خپل خو مثلا د څو اړخونو نه د افغانستان د ثبات او د افغانستان د حاکمیت د تحکیم او د تعلیم او تحصیل لپاره د سي خبري کوي. مثلا د متخصصینو بیرته سنیدلو لپاره یو کمیسون جوړ کړي چې ټولو ته وي افغانانو را شیخ خپل وطن کې کار او کې خدمت وکړي، او بیا وي چې مونږ د شرعي لحاظ نه مونږ یو مشروع حاکمیت یو د خلکو مشروعیت مونږ سره شته، مګر په نړیوال معیار کې یعنی څوک چې د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې په دې نړۍ کې یو هیواد یا دولت اقدامات کوي باید هغه نورمونو ته احترام وساتي. په څو موردونو کې د دوی افراد د دوی کړنې دا ټولې ثبت شوي دي چې ښه نه دي، اما تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي لیدل شوي چې هغه د دغه حاکمیت دپاره یو تهدید یا یو جدي ګواښ وګڼل شي. ستاسو په نظر ولې نړیواله ټولنه داسې حالت کې ده چې یوازې په دغه تقبیحي اعلامیو په دغه غندنو او په همدغه تشویش او اندېښنو خپرولو کفایت کوي او اتکا کوي؟ ستاسو په نظر
اشنا صاحب، مستاسو په څنګه دغه سوال کې په دې شکل مطرح کړم، اساسي سوال په دغه ده چې په افغانستان کې دغه واک ولې طالبانو ته وسپارل شو، په کوم شکل باندې چې د دوه توافقات وشول، په کوم شکل باندې چې امریکا او طالبان سره یو توافق ته ورسېدل، دې دې نه چې لازم تضمینات د دواړو خواو نه موجود وي چې د افغانستان د خلکو حقوق د پخوانی د نشي د خلکو ازادي باندې د پخوانی د نشي او دا په نتیجه کې جمهوریت سقوط شو او طالبان حاکمیت طالبان ته ورسېدل. دا نه روس ته چې د امریکا ورسره اړیکه په کوم شکل باندې دا حکومتونه ورسره کیږي، تاسو د پایتن خبرې خپل واورېدلې، دا خو په خپل د نړیوالې ټولنې د رویې په اړه یو ستر سوال دی چې آیا منګه دا خبره وکړو چې طالبان بشري حقونه نقض کوي؟ او په دې کې هیڅ شک نشته چې نقض کوي، هیڅ بحث هم زیات ورته نشته. ډېر واضح او څرګند خبره ده چې طالبان بشري حقونه نقض کوي، نه یوازې د ښځو بلکې د ټول بشر حقونه نقض کوي، ښځو ته ټول حقونه. رقم چې داریوالو پسند دا امریکا باندې تا دا زیاتر د دې د سیاسي منافعو په اساس باندې ولاړه ده، نه د بشري حقوقو ته د اختلاف په اساس باندې. زه فکر کوم چې نه نړیواله ټولنه او نه امریکا ځان زیات مکلف ګڼي چې په افغانستان کې بشري حقوقو تامین په خاطر باندې د دې سیاستونه او طالبانو سره رابطه تنظیم شي. د څه نه زیات د دې سیاسي اهداف چې دي هغه ته ترجیح ورکوي. نو دغه رویه هم سبب شوی ده چې تر یو حده پورې طالبان ځان بې فکره احساس کړي او فکر وکړي چې د بشري حقونو نه دوی د کوم جدي ګواښ نشي جوړولی. دا خبره د شروع نه وه او اوس هم دغه ده. نو نه یوازې طالبان بلکې د نړیوالو خصوصا د
منه.
تشکر خواهد بود. باز هم برمیگرده با آقای طایب به عنوان سوال پایانی یا کلی اگر بحث ادامه بدهیم، شما دورنمای وضعیت زنهای افغان در حکومت طالبا چطور ارزیابی میکنید؟ چی پیش بینی میکنید؟ مثلا گزارش ها آماده میشه بعد از ماه سپتامبر میشه، حالا تقریبا دو سال گذشت، دخترای یا خورتر هم از مکتب باز موندن، برنامه های ملل متحد هم برای دخترها بسته شد. به نظر شما چطور پیش بینی میکنید؟ چی به نظر شما چی دورنمای برای زنای افغان و وضعیت زنای مثلا در 6 ماه آینده پیش بینی میکنید؟
ما فکر میکنم که اگر مردم افغانستان خودشان به پا نخیزن مرد زن افغانستان و در مقابل طالبا و سیاست هایی که اینا در قبال مردم افغانستان به پیش گرفتن، من می فهمم که پیشنهاد سخت است، مخصوصا برای کسایی که در داخل افغانستان هست. ما در طول دو سال دیدیم که چی زجره را تعداد از زنان افغانستان به خاطر از اینکه صدایشان را بلند کردن و حقشان را طلب می کردن نکشیدن. اما این صدا هم تنها برای کسایی که داخل افغانستان هم نیستن، کسایی که در بیرون افغانستان هستن به مراتب دسترسیشان به مراجع معتبر بیشتر است، از هر نگاه تواناییشان هم بیشتر است. میشه که ما راهکارهای موثر پیدا بکنیم، سرش کار بکنیم، زحمت بکشیم و برای ازی که زنان و دختران هموطن ما را، زنان و دختران خود ما از وضعیتی که فعلا در او به سر میبره راه نجات شانه بکنیم، برش راهکار پیدا بکنیم. قسمی که میمانتان فرمودن، کشورها اکثرا مسائل سیاسی و منافع خودشانه در افغانستان جستجو میکنن. اگر ما دست زیر علاقشه بزنیم و بشینیم که کدام وقت باز منافع کدام کشور بر آزادی حقوق زنان و دختران ما تچ بکنه و تماس بگیره که بعد این زمینه سازیش فراهم شوه، این به نظر من یک مسئولیت گریزی تمام ماها است که ما در یک شرایطی که کشور ما را یک گروه به هر ترتیبی که حاکم شده نصف از نفوس جامعه را حذف میکنه و به این ترتیب در بسا موارد دیگی ظلم و رفتاری که هیچ شایسته انسان قرن 21 نیست ادامه میتن، برای از او حداقل نگفته نتانستیم یا ایست که یک تلاش سیستماتیک و جمعی نکردیم که کشور ما را از این حالت بیرون بیاریم. یک روز فکر کنم هر کدام ما امون بار مسئولیت وجدانی را خواد کشیدیم اگر تلاش نکنیم.
مننه. د امریکا غږ فیسبوک پانه باندې یو دوست نجیب اڅکزی لیکلی دا ستاسو د خبرو په تایید وای چې باور وکي په افغانستان کې خزه یعنی مور خور لور دا نه ده بلکې خزه د مخدره موادو په څیر برخورد ورسره کیږي چې دا یو ډیر بد پدیده ورسره مقایسه کړي. په هر صورت سره خغل محب طایب ستاسو د حضور نه ډیره مننه کوم چې موږ بلنه منلې و دې پروګرام کې بحث کوم ګډون کو او هم دا شان جیلانی زواک سپ ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه چې موږ سره دا تقریبا یو ساعت په دې بحث کوم ګډون کړو. دا وریدونکو دا وسیلې نه ډیره مننه کوم زمونږ چې لا جانې څو شیبي څو ثانیې پاتې دي تقریبا زمونږ په بلاک شو خبرونه به وارو منګ به یو خو ملمنو نه ډیره ډیره مننه کوم کورم ودان چې زمونږ سره په بحث کې ګډون کړه
آقای جلانی زوک تشکر شما کړه بل مست هم داشتین همچنان آقای محب طیب که امروز شما با بحث هایی که داشتیم نظریات خود با ما شریک ساختین و روام شما شنونده عزیز تا بال ما را تعقیب کردین و برنامه را گوش دادین و نظریاتون هم با ما شریک ساختین. در پایان این برنامه هم میتونید که در صفحه فیسبوک نظریات خود در این مورد در این بحث با ما شریک بسازین که ما با ما میتونیم که رجوع کنیم برنامه بیشتر و بحث های بیشتر داشته باشیم.
بله و بالکل خبرون باور و خبرون نورستمونیو. بله.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. توجه کنین به خبرهای این ساعت. و دنبال انتقاد چهره‌های سیاسی افغانستان در واکنش به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اگر طالبان برده آمریکا می بودند، تحت تعزیرات قرار نمی گرفتند. آقای بایدن بر روز جمعه در پاسخ به سوالی که آیا اشتباهات و ناکامی های خود را در خصوص خروج از افغانستان میپذیرد گفت که او قبلا گفته بود که القاعده دیگر در افغانستان نخواهد بود و آنان از طالبان کمک میگیرند که به گفته او اکنون حرفش به حقیقت مبدل شده است. این نظرات آقای بایدن واکنش های متفاوت را بعد دنبال داشت. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک توییت نگاشته است که سخنان بایدن تایید موارد است که سالهاست افغانستان با ارائه ثبوت منطقی و گاهی هم مستند آن را بیان کرده است. رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی نظام جمهوری پیشین هم در توییترش حرفهای آقای بایدن را جالب خوانده و نوشته است که او طالبان را به عنوان تامین کننده منافع ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه تروریسم در منطقه معرفی کرده که به گفته آقای نبیل همان گونه که گروه شبه نظامی واگنر برای منافع روسیه می جنگد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نوشته است که این اظهارات پابندی به تعهدات اعلام شده حکومت آنان را ثابت می سازد. سازمان عفو بین الملل در یک پیام تازه هشدار داده که افغانستان جایی که زنان و دختران به دلیل جنسیتشان هدف آزار و اذیت قرار می گیرند، مبارزه علیه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از احد عزیززاده می شنوید.
با گفته سازمان عفو بین المللی، زنان و دختران افغان که در دام حکومت ظالم طالبان گرفتار شده اند، از همه حقوق و آزادی های ابتداییشان محروم هستند. در این پیام تاکید شده که طالبان به زنان افغان اجازه حضور در فضای اجتماعی و سیاسی را نمی دهند. صدای آنها را خاموش کرده، امیدها و آرزوهای آنها را از بین برده اند. سازمان بین المللی بار دیگر به معلومات دختران و زنان افغان از امکانات آموزشی، کار و پیشرفت مسلکی و محدودیت بر تردد آنها اشاره کرده، گفته که طالبان در برابر هر گونه نقض این محدودیت ها و ممانعت ها با خشونت و وحشیگری پاسخ می دهند.
ادامه خبرها. برنامه جهانی غذا با اشاره به سومین سال خشکسالی در افغانستان و هجوم ملخ‌ها بر گندمزارهای ولایت شمالی افغانستان میگوید که احتمالاً این کشور با کمبود گندم مواجه شود. این اداره ملل متحد در آخرین گزارش خود گفته است که هرچند پیش بینی می شود تولید گندم در افغانستان نسبت به سالهای گذشته بهبود یابد، اما ولایات غربی احتمالاً همچنان برداشت کمتری از حد میانگین را تجربه می کنند. در گزارش گفته شده است که هجوم مداوم ملخ در شمال افغانستان یک چهارم از برداشت گندم امسال را تهدید می کند. مسئولان ریاست صحت عامه ننگرهار می گویند که در روزهای عید قربان 170 زخمی ناشی از رویدادهای ترافیکی به شفاخانه های ولایتی و ولسوالی های این ولایت منتقل شده و تداوی شده اند. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان، از جمله این افراد دو تن آنان نیز جانهایشان را از دست داده اند. روزهایی در سایر ولایت افغانستان نیز خالی از حوادث ترافیکی نبوده است. روز اولید در یک حادثه ترافیکی در مسیر شهر بامیان و بند امیر 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شده اند. علت این رویدادها تیزرانی، بی‌احتیاطی و خرابی سرک ها خوانده شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در حالی که فرانسه شاهد پنجمین شب نارامی ناشی از کشته شدن یک نوجوان توسط پلیس بود، معترضان جوان تا اوایل روز یک شنبه با پلیس درگیر شده و خانه یک چاروال را با موتر با آتش کشیده هدف قرار دادند، اما به نظر می رسد خشونت در مقایسه با شبهای گذشته کاهش یافته است. پلیس تا اوایل روز یک شنبه 719 نفر را در سراسر کشور پس از استقرار گسترده نیروهای امنیتی به هدف سرکوب بدترین دگرگونی اجتماعی فرانسه در سالهای اخیر دستگیر کرده است. این بحران آزمون جدید را در برابر رهبری امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ایجاد کرده است که نشان دهنده نارضایتی عمیق مردم در نواحی با درآمد اندک به دلیل تبعیض و کمبود فرصت‌های کاری می باشد. وزارت دفاع اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد که خرید سومین جت جنگی F-35 مجهز به فرار از رادار را در جمله قرارداد به ارزش 3 میلیارد دلار تایید کرده است. این وزارت اعلام کرد که 25 طیاره اضافی تولید شده توسط شرکت لاکید مارتین تعداد جت‌های جنگی F-35 را در نیروی هوایی اسرائیل به 75 بال می‌رساند و گفته است که این قرارداد از طریق بسته کمک‌های دفاعی که اسرائیل از ایالات متحده دریافت می‌کند تأمین می‌شود. و پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا گفته است که فراموش نمی شود که آرمان پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا یکی از بهانه هایی بود که باعث واکنش روسیه شد و بعد تهاجم غیر موجه مسکو بر این کشور انجامید. سانچز روز شنبه اول جولای هنگام سخنرانی در پارلمان اوکراین در شهر کیف پایتخت این کشور گفت که احترام به این آرزو با اعطای وضعیت نامزادی اتحادیه اروپا عادلانه خواهد بود و هیچ کسی به اندازه اوکراین لیاقت آن را ندارد. صدر اعظم اسپانیا همچنان گفت که می داند که این یک روند آسان نیست، به ویژه با جنگی که ادامه دارد و آن هم عضویت در اتحادیه اروپا مستلزم تغییرات، اصلاحات و فداکاری است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
سپنه په مننی خبرونه واوریدل. زمونږ دا پروگرام د سپینی خبرې یا رکو راست خپرونه دلته پای ته رسو. دا اوریدونکو نه مننه. راتلونکي خپرونه یعنی دې نه وروسته هم د حافظ آصفي صاحب په کوربهتوب ده یعنی روایت شما پروگرام به مخکې وړي او موږ تاسو نه نن اجازه اخلو.
با سپاس از شنوندگان عزیز که تا این موقع با ما بودن، برنامه ما را گوش دادن. امیدوار هستم که برنامه های بعدی ما را که رایت امروز آقای آصف حفیظ آصفی میزبانش خواهد بود حتما گوش بدین و از طریق رسانه شما هم با ما به تماس باشین، نظرتان هم با ما شریک بسازید.
بلکل.